قبیله های افغانستان و از شینکای کروخیل سفیر سابق افغانستان در کانادا که مهمانان برنامه بودند و همچنین از شنوندگان عزیز خود که تماس گرفتن و با ما در این یک ساعت بودند. این قسمت برنامه صحت سرمایه زندگی در همین جا به پایان میرسه. تا هفته آینده شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشید.
سلام نو وخت نو خیر د افغانستان په وخت نه به جوشي تاسو ازادي رادیو ته غواکست مخکې تر دې چې د نن ورځې خبرونه مطالبه تلر سو خبرونه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اعلان وکړ چې په افغانستان کې له هر څلور کسانو څخه د درو ژوند په کرنه متکی دي. دا سازمان ویلی هم دی کبل سږ کال 55,550 کورنۍ ته د څارویو د ساتنې د مرستو کڅوړې ورکړې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د یکشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې دا کڅوړې به د څارویو ساتنه وکړي او د غوره ژوند لپاره د خوړو امنیت تضمین کړي. د خوړو نړیوالې ورځې په مناسبت د سازمان اعلان وکړ چې په افغانستان کې له هرو دریو کسانو څخه یوې د اقلیم د ټکنونو او اقتصادي بې ثباتۍ له امله د خوړو له ناامنۍ سره مخامخ دي. په ګډه موږ کولی شو افغان بزګران پیاوړي کړو چې ځان ته معیشت او خپلو کورنیو ته خواړه برابر کړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې د طالبان امر بالمعروف د قانون له نافذېدو وروسته په افغانستان کې د نړیوالو کورنیو نه حکومتي مرستندوی موسسو پر فعالیتونو څارنه ډېره شوې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پر خپل ریلیف پاړه کې ویلي که څه هم تر اوسه پورې د طالبانو د څار د زیاتېدو له کبله د دوی پروګرامونه او فعالیتونه اغېزمن شوي نه دي، خو دوی د وضعیت ارزونه پیل کړې او د خپلو کارکوونکو د خوندیتوب لپاره به له واکمنو طالبانو سره تماس ته دوام ورکړي. د طالبان مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د روان 2023 کال د جولای په 1 د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون توشیح کړ او د اګست له 20 څخه یې نافذ کړ. دا قانون چې د طالبان د حکومت امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت د محتسبین لخوا پلی کیږي، په کې د سرغړونکو لپاره له شفاهي خبرداري څخه نیولې تر زندني کېدو پورې سزاګانې ټاکل شوې دي. طالبان اعلان کړی چې په تیرو دوه کلونو کې په لس ولایتونو کې 2,193 سوالګر راټول کړی دي. د طالبان په خبر پاڼه کې ویل شوي چې له دې جملې څخه 2,015 د مرستې مستحق کسان دي، 1,112 مسلکي سوالګر او پاتې نور بې سرپرسته ماشومان او روږدي کسان دي. د طالبان د اقتصادي مرستې دفتر د راپور په اساس دا کسان په کابل، هرات، خوست، ننګرهار، نیمروز، پکتیا، فاریاب، لغمان، پروان او سمنګان کې راټول شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې د 1402 کال له سنبلې څخه د 1403 کال تر میزان میاشتې پورې 1,330,000 زیات افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته ستول شوي دي. د کډوالو لوی کمشنری نن په دې اړه په خپل راپور کې ویلي چې تر 1,300 ډیرو رسیدونکو مرستې ترلاسه کړې چې په 1,300 کې یوه برخه د ښځو تر سرپرستۍ لاندې ژوند کوي. په پاکستان کې د پولیو شپږ نورې پیښې ثبت شوې دي. پاکستاني رسنیو نن ویلي چې دوه پیښې په سند، یوه په خیبر پختونخوا او درې په بلوچستان کې ثبت شوې دي. دا ټولې پیښې په تیرو 3 ساعتونو کې ثبت شوې دي. له دې شپږو پیښو سره د سږ کال په 1,300 کې په پاکستان کې د پولیو پیښو شمېر 90 ته ورسېد. بیا د پیښو کې 40 په بلوچستان، 12 په سند، 15 په خیبر پختونخوا، یوه په پنجاب او یوه په اسلام آباد پوری تړاو لري. پاکستان او افغانستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو یا ګزارنو ویروس پکې محو شوی نه دی. ورسته خبرنده چې د افغانستان والیبال ملي لوبډلې نن مالدیف ته درې پر سفر ماته ورکړه. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د سو اتی ودونو د روانو سیالیو په لړ کې افغانستان تیرې دوه سیالۍ د ترکمنستان او ازبکستان پر ټیمونو بایللې دي، خو دای لومړۍ مسابقه وه چې وی ګټله. د افغانستان والیبال ملي لوبډلې به سبا د تاجکستان او د سشنبې په ورځ له قرغزستان سره په وروستۍ مسابقه کې مخامخ شي. د والیبال د اتلولۍ د مسابقې د روان میزان په 20 په د ازبکستان په تاشکند ښار کې پیل شوې او د عقرب تر درېمې پورې به دوام وکړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. د سالارونکو د اکسا ویډیو پر سر بندیز ایران کې د کډوالو لپاره د مرستې د زیاتېدو غوښتنه، خو
د افغان مهاجرو لپاره ایران کې ژوند کول ډېر ستونزمن شوی دی.
او د برېښنا له کمښت د کابل ښاریانو شکایت.
مون دلته په څلی رساتو کې پاګ یاو سات بار کولرو هغه هم د سیدوندار نه وی.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د طالبانو حکومت په خوست ولایت کې هم خبرې لاندې سلرونکو د اکثر ویډیو لاخستلو منع کړی دی. دا خبره په خوست کې یو شمیر خبرې لانو ازادي رادیو ته تایید کړی او ویلي دي چې د شنبې په ورځ په دغه ولایت کې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو د وزیر لغونډې یوازې دوی ته د غږ ثبتولو اجازه ورکړل شوې ده. مخکې تخار، کندهار او میدان وردګ ولایتونو کې هم خبرې لاندې لوړ تمددونه سره مخ شوې دي. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویلي چې په افغانستان کې به د ژوندیو موجوداتو پر عکس اخیستلو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پالیسي هغه خبره چې خبرې لاندې خپل کار ته اندېښمن کړی دي او د رسنیو د ملاتړ بنسټونو خبرګونونه راپارول دي. نور جزئیات د فیروزي عزیزي پر راپور کې.
د طالبانو د حکومت لخوا د فلم او تصویر اخیستو د محدودیتونو په دوام تازه په خوست ولایت کې هم خبرې لاندې سالارونکو د عکس او ویډیو لخیستلو منع سوي دي. په هغه باندې لیک چې د شنبه په ورځ د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون لخوا رسنیو او خبرې لاندې ته د ولایت ته د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د سفر او خبري غونډې په تړاو استول سوی راغلی چې د سالارونکو عکس او ویډیو اخیستل بند دي او یوازې د ریکارډر په واسطه دوی د نوموړي د وینا د ثبت اجازه لري. په دغه ولایت کې یو خبریال د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
راځي تر ورځ د روز د خپل وزیر خوست سفر درلود او رسنیو ته په ځانګړي ډول تصویر رسنیو ته اجازه نه ورکړل شوې چې ملي مواد ترلاسه کړي ملي رپورټ خپور کړي. تصویر رسنۍ بندې شي په ټول نړۍ تصویرات ډېر منفي وي ولې هغه صحنې هغه ویډیوګانې هغه انځورونه چې د خلکو نړیوالو ټولنې یا نورو نهادونو ورپام کوي په دې برخه کې اغېزمن رول پالیسي هغه انځوریز رپورټ دی.
دغه غونډې ته ځینو ورغلو خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چې د دې بندیز له امله دوی خپلو رسنیو ته یوازې غږیز راپورونه واستول. هڅه مو وکړه په دې اړه په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وپوښتو خو د راپور تر خپرېدو مو ځواب ترلاسه نه کړ او د شیخ زاید پوهنتون له مسؤلینو سره په اړیکه بریالي نه سو. تخار، کندهار او میدان وردګ هم هغه ولایتونه دي چې په دې وروستیو کې پکې پر رسنیو د فلم او تصویر اخیستلو بندیزونه لګیدلي. دا خبره په یاد ولایتونو کې یو شمېر خبریالانو ازادي راډیو سره خبرو کې تایید کړې ده. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت هم شنبه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې په تخار ولایت کې د دوی د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په همغږۍ د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د شلو تنو خبریالانو د ظرفیت لوړونې په سیمینار کې له خبریالانو غوښتي چې په خپلو چارو کې د اسلامي شریعت اصول او د امر بالمعروف قوانین د رعایت کړي. نږدې یوه اونۍ مخکې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر له AFP خبری آژانس سره په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې به د ژوندیو موجوداتو پر عکس اخیستلو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پالیسي. هغه خبره چې د رسنیو د ملاتړ او بنسټونو خبرګونونه هم راپارولي وو. تازه د وزارت په دې اړه د کمپاین په ترڅ کې د شنبه په ورځ یعنی د تلی په 28مه په خپل ایکس پاڼه د شیخ محمد یحیی عارف په نوم د یو دینی عالم غږ خپور کړی چې په اسلام کې د ژوندیو یا زیرو هوشیانو د فلم او تصویر اخیستلو پر بندیز ټینګار کړی دی.
قیامت پورس هغه خلکو ته سخت عذاب ورکوي چې هغه تصویر جوړونکي وي، عکسونه جوړوي، امر بالمعروف والا تاسو ته خبرې کوي چې دا عکسونه مو باسي، تصویرونه مو جوړوي، دا ګناه ده، شرط کې منه دی. دا د امر بالمعروف تخپل ځان وینا نه ده، بلکې دا د الله د پیغمبر وینا ده.
د طالبانو حکومت مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو فعالیت او ورنه ملاتړ تشمن دي. د افغان خبریالانو او رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه بیا ورځ بلې ته پر رسنیو د محدودیتونو زیاتېدل په ځانګړي ډول د فلم او تصویر اخیستو بندیز مستندو او کره اطلاعاتو ته د لاسرسي محدودول بولي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
از طرف طالبان محدودیت
له بده مرغه لیدل کېږي چې د طالبانو لخوا په دې وروستیو کې د معلوماتو رسولې پر بهیر او د رسنیو پر قانوني ازادیو محدودیتونه زیات شوي. دا چې طالبان په ځینو ولایتونو کې رسنیو او خبریالانو ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته د فلم او تصویر نه اخلي دا واقعا د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو پر دغه پریکړې د بیا غور غوښتونکی دی، ترڅو رسنۍ او خبریالان وکړی شي چې بیرته خپلې قانوني ازادۍ ترلاسه کړي.
د یادونې ده چې په بیلابیلو ولایتونو کې پر رسنیو د ځوندیو یا سلرونکو د تصویر او فلم خپرولو د بندیز او محدودیتونو راپورونه وروسته له هغې دي چې د طالبانو حکومت د تېرې اګست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون اعلان کړ، او د دې قانون د 12مې مادې په دریم بند کې د زیرو یا سلرونکو انځورونو پر اخیستو او خپرولو بندیز لګیدلی دی.
ازادي رادیو تلیرویش ساتا لتاسو سره ده.
ایران وای د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری دی د افغان کډوالو د پناه ورکولو لپاره بودیجه ورزیاته کړي. د ایران په کورنۍ چارو وزارت کې د بهرنیو وګړو او د کډوالو د چارو رئیس نادر یار احمدی پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر فیلیپ ګراندی سره د خبرو پر مهال خبرداری ورکړی چې که دوی ته بودیجه زیاته نه شي د کډوالو په برخه کې به خپل سیاست بدل کړي. ایران په داسې وخت کې له ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره د مرستې د زیاتېدو غوښتنه کوي چې په خپله خاوره کې پر افغان مهاجرو فشارونه زیات کړي دي. نور جزئیات په راپور کې.
په داسې حال کې چې ایران په کور دننه په میلیونونو افغان کډوالو فشارونه تر بل هر وخت زیات کړي، تازه د دې هیواد د کډوالو په چارو کې یو لوړ پوړي چارواکي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ څخه د کډوالو لپاره د نورې بودیجې غوښتنه کړې. ایران په کورنیو چارو وزارت کې د بهرنیو وګړو او د کډوالو د چارو رئیس نادر یار احمدی پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر فلیپیو ګراندی سره د خبرو پر مهال خبرداري ورکړ چې کڼړیواله ټولنه مسولیت پر غاړه وانخلي، ایران به د کډوالۍ پر پالیسۍ له سره غور وکړي. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور پر بنسټ نادر یار احمدی په دې کتنه کې ویلي چې په ایران کې د کډوالو په شمیر کې زیاتوالی د دې هیواد په ښوونیزو، اقتصادي، ټولنیزو، فرهنګي او روغتیایي زیربناو فشار زیات کړی او دغه هیواد له ننګونو سره مخ کړی دی. ایرنا د کډوالو په برخه کې د دغه لوړ پوړي ایراني چارواکي له قوله لیکلي چې په ایران کې د نړیوالو موسسو له لوري د کډوالو د اوسېدو له 1% کم لګښت ورکول دا په ډاګه کوي چې ایران نور نشي کولای د زیاتو افغان کډوالو قربتو وکړي او دا چې هغوی باید بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. نوموړي ویلي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر ژمنه کړې و چې په 1400 مریض کال کې به له کډوالو پراخ ملاتړ وکړي، خو په خبره د ادارې په ایران کې له کډوالو سره مرسته کمه کړې ده. ایران داسې مهال له ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره د مرستې د زیاتېدو غوښتنه کوي چې اوس مهال په دې هیواد کې بیا اسناد افغان کډوال له مخ پر زیاتېدونکي تبعیض او تاوتریخوالي سره مخ دي. پیران کې مشت یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
د افغان مهاجرو لپاره ایران کې ژوند کول ډیر ستونزمن شوی دی. افغان مهاجر د دې حق نه لري چې ډوړی وخت د کورونو د پاړه واړه باندې کده ته وایم کورونه ورته نه ورکول کیږي. د یو انسان په څیر وسره چلند نه کیږي، نه یوازې حکومت بلکې اوس عوام هم د حکومت تر څنګ ولاړ دی. افغان مهاجرو په وستلو کې مټیران غختی دي.
دا داسې مهال ده چې د افغان ښځو د مشارکت شبکې په ایران کې د افغان کډوالو په وړاندې د روانو فشارونو د پای ته رسولو غوښتنه کړې. د شبکې په ټولنیزو رسنیو کې یو پراخ کمپاین پیل کړی او ایران د افغان کډوالو په زورولو تورن کړی دی. د دې شبکې مشر ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
که وضعیت مهاجرین افغانستانی در ایران بسیار
بد. ایران که د افغان کډوالو وضعیت بد دی. هر څه ژر باید د افغان کډوالو په وړاندې تبعیض، د دوی سپکاوی او له دوی سره تاوتریخوالی پای ته ورسیږي او د کډوالو وضعیت ته رسیدنه وشي.
په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي په دولتي ښوونځیو کې د دوی د ماشومانو ته د زده کړو اجازه هم نه ورکول کیږي. تازه د ایران تسنیم خبر ایجنس لیکلی په اردوبیل ولایت کې د ایرانی چارواکو په خبره په بیلابیلو برخو کې د غیر قانوني افغان کډوالو د کار مخه نیول شوې. تیرونی بیا ایران په تهران او البرز ولایتونو کې د خوراکي موادو په کارخونو او روغتیایي مرکزونو کې د افغان کډوالو په ګمارنه بندیز ولګو او داونی د چهارشنبه پورز د ایران په کرمانشاه ولایت کې د کرنې په برخه کې هم د افغان کډوالو په کار بندیز ولګول شو. مخکې بیا ویل شوی و چې دغه هیواد په وټونو کې هم افغانان کار ته نه پرېښودل کیږي. د راپورونو له مخې په ایران کې ولکه 80,000 ثبت شوي افغان کډوال ژوند کوي او تر 2.5 میلیونه ډیر داسې افغانان په دغه هیواد کې شته چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د طالبانو حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې د عالي کمیشن د راپورونو له مخې ایران نه هر ورځ په سلګونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنېږي. یو شمېر کډوالو ازادي راډیو ته ویلي وو ډېری دا ستنېدنې جبري دي.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د نروې حکومت د بشری حقوقو د نورو مسایلو په پرتله د افغان ښځو د حقوقو په اړه دوګونه چلند لري. دغه سازمان په دې وروستیو کې د وی مقالې په خبرولو سره ملي چې کلم د افغان مېرمنو په اړه مسایل مطرح کیږي نو نروې له احتیاط څخه کار اخلي. د ښځو د حقوقو شمیر فعالان بیا له افغان مېرمنو د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د لویدیځو هیوادونو ملاتړ مهم بولي. تفصیل په راپور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان له افغان مېرمنو د نړیوال قانوني ملاتړ د پراخولو غوښتنه کوي. د سازمان تازه د بشری حقوقو د څار د آسیا څانګې د وی څېړونکې فرشته عباسی د مقالې په خبرولو سره ویلي دا ښکاری چې د ناروې حکومت د افغان ښځو د حقوقو په اړه دوه مخې پالیسی لري. په مقاله کې د نوموړي له قوله راغلي چې کله هم د افغانستان خبره کیږي هغه ځای چې په ټوکې مېرمنې پکې په زیاتېدونکې توګه د جنسیتي تبعیض او ځورونې سره مخ دي نو ناروې له ډېر احتیاطه کار اخلي. اغلی عباسی ویلي چې د 2022 کال په جون میاشت کې ناروې طالبانو ته لومړی فرصت برابر کړ چې په اروپا کې له لویدیځو چارواکو سره خبرې وکړي. په مقاله کې دغه شان د اغلی عباسی له قوله ویل شوي طالبانو چې د 2021 کال په اګست میاشت کې افغانستان کې بیا واک ته ورسېدل دوی په زیاتېدونکې توګه پر افغان ښځو او نجونو د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی زیات کړی دی. په مقاله کې وړاندې راغلي ناروې دا کوي چې افغانستان یو دودیز او سنتي هیواد دی او له همدې امله هلته ښځې لږ حقوق لري خو دغه هیواد هڅه کوي چې د طالبانو سرغړونې راکمې کړي. په همدې حال کې د افغان ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د ناروې پر دریځ د نیوکې سربېره وایي چې د افغان ښځو لپاره د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د اروپایي هیوادونو ملاتړ ډېر مهم دی. روقیه سایی او د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم یې په راپور کې یاد شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په وضعیت وحشتناک
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې ښځې هیڅ ملاتړ نه لري او سخت حالت سره مخامخې دي. هغو مېرمنو چې خپلو کورنیو ته یې روزي ګټله او نور څوک یې نه لرل له مالي او رواني ستونزو سره مخ دي. د افغان مېرمنو د وضعیت د ښه کېدو لپاره د نړیوالې ټولنې ملګرو ملتونو او اروپایي هیوادونو توجه او ملاتړ ډېر مهم دی.
زما له نظره افغان مېرمنې د نړیوالې ټولنې همه جانبه همکاریو او ملاتړ ته اړتیا لري ځکه چې نن ورځ افغان مېرمنې د خپلو فردي ازادیو څخه محرومې دي. له تحصیل زده کړو همدارنګه د پارک ته د تللو آن له کور نه پرته له محرم څخه دوی نشي وتلی. نن ورځ افغان مېرمنې له اجباري ودونو سره مخامخ دي له کورنۍ تاوتریخوالي سره. نو نړیوالې ټولنې ته لازمه ده چې د افغان مېرمنې په پوره توګه ملاتړ وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د کاناډا او استرالیا سربیره دوه اروپایي هیوادونو جرمني او هالند خبرداری ورکړی چې که طالبان د ښځو د حقونو نقص ته دوام ورکړي نو د عدالت نړیوالې محکمې ته به یې راکاږي. په کور دننه او بهر د یادو هیوادونو له دغه اعلانه پراخ ملاتړ شوی خو افغان مېرمنې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره د لا نورو جدي او عملي اقداماتو غوښتنه کوي. د طالبانو حکومت په خپلې څه باندې درې کلنې واکمنۍ کې له شپږم ټولګیو پورته افغان نجونې او ښځې له زده کړو منع کړي. په ډېری او دولتي او غیر دولتي ادارو کې د دوی پر کار هم بندیز لګولی دی. که څه هم افغان مېرمنې او نجونې له ګڼو محدودیتونو سره مخامخې دي خو طالبان بیا ادعا کوي چې د ټولو په ځانګړي ډول د مېرمنو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادعا چې افغان مېرمنو نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. نړیوالې ټولنې په وار وار له طالبانو غوښتي چې د بشري حقونو اړوند مسایلو کې دي له نرمښته کار واخلي او په دې اړه د خپل دریځ بدل کړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته. په داسې حال کې چې په غزه کې د شاوخوا اویا تنو د وژل کېدو ادعا کیږي د لبنان پر پلازمینه بیروت کې د اسرائیل هوایی او توغندي بریدونو نن هم دوام وکړ. د اسرائیلو له درنو بریدونو سره مهاله د لبنان حزب الله ډلې د اسرائیل د حیفا بندر لور ته توغندي ویشتې دي. د موضوع تفصیل اسمت سروان اوروي.
د اسرائیل پوز اعلان کړی چې د یکشنبې په ورځ د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله د استخباراتو پر یوه مرکز او د وسلو د تولید په یوه ترمځکي لاندې ورکشاپ برید کړی دی. د اسرائیل پوز په یوه بیان کې ویلي چې د دوی جنګي الوتکو د حزب الله درې قمندانان وشلي دي چې په هغو کې د جنوبي قمندې یو جکپوری غړی عباس سلیمه، د اړیکو ماهر رضا عباس اوازه او احمد علی حسین شامل دي چې د اسرائیل پوز په وینا د دې ډلې د ستراتیژیکو وسلو د پراختیا مسؤل وو. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دا درې کسان په استخباراتي مرکز کې وژل شوي او که په جلا عملیاتو کې. حزب الله ډلې هم چې امریکایي تروریستي او اروپایي اتحادیه پوځي څانګه ترهګره بولي په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د لبنان دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د یکشنبې په سهار دو اسرائیلي الوتکو په هاره حریک او په حداس کې بریدونه وکړل. د سیمې د بیروت د جنوب په زاهیه کې چې د حزب الله تر کنټرول لاندې ده موقعیت لري. د اسرائیل پوز د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د لبنان په جنوب کې تونلونه او ترمځکي لاندې تاسیسات ویجاړ کړي او د جمعې په ورځ د حزب الله د بنت جبیل سیمې مرستیال قمندان وژلی دی. په داسې حال کې چې د اسرائیل پوز نن یکشنبې بریدونو ته په ځانګړې توګه د لبنان د جنوب په شاوخوا کې دوام ورکړ، په خبرو شویو راپورونو او ویډیوګانو کې ښودل کیږي چې د لبنان له لورې هم اسرائیل ته توغندي وشتل شوي دي. د رویټرز خبري اژانس داسې تصویرونه خپره کړي چې له لبنان څخه د اسرائیل په شمال کې حیفا بندر ته توغول شوي توغندي شي. په دې ویډیو کې د خطر زنګونه هم اوریدل کیږي. د اسرائیل پوز اعلان وکړ چې د یکشنبې په ورځ شاوخوا اویا توغندي چې له لبنان څخه اسرائیل ته ویشتل شوي وو کشف او هوایي دفاعي سیستم د هغو یو شمېر شنډ کړل. حزب الله د پنجشنبې په ورځ ژمنه کړې وه چې له اسرائیل سره په جګړه کې به نوی پړاو پیل کړي. د لبنان دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د یکشنبې په ورځ د اسرائیل دو هوایي بریدونو د بیروت جنوب په نخښه کړ. دا بریدونه وروسته له هغه وشول چې د اسرائیل پوز ملکیانو ته خبرداری ورکړ چې د حزب الله تر کنټرول لاندې سیمو څخه ووزي او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وویل چې د ایران تر ملاتړ لاندې حزب الله د د وشولو لپاره د هغه پر استوګنسي د برید هڅه وکړه.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د ژمی پاره نږدې کېدو او د هوا په سړېدو سره کابل خاریان د برېښنا له کمښت شکایت کوي. یو شمېر دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې اندېښمن دي په ژمی کې به د برېښنا پرچمی لزیاته شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبان حکومت د نغلو د لس میګاواټه لمریز برېښنا پروژې د ګټې اخیستنې اعلان کړی. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
په داسې حال کې چې ژمی په را رسېدو او هوا مخ په سړېدو ده، یو شمېر کابل خاریان د برېښنا د پرچاوي له زیاتېدو شکایت کوي. دوی وایي په 24 ساعتونو کې یوازې 2 ساعته برېښنا لري. د کابل اوسېدونکی احمد ولید ازادي راډیو ته وویل
دلته په 24 ساعتو کې پاک یو ساعت برق لرو، هغه هم داسې دوامداره نه وي. که 2 ساعته برق وي بیا زیده درې یا 4 ساعتو لپاره، او په دې اړه کې مسؤلین هم دا ژمنه کړې ده چې برېښنا یا همدا برق په 24 ساعته شي. خو موږ چې وینو ورځ تر بلې ورځ نور هم خرابېږي برق او دا پرچوي زیاتېږي.
د کابل یوه بله اوسېدونکې مرسل هم ورته شکایت لري.
او بردم اول فیلن
برېښنا او به یو بل پورې تړلې دي. که برېښنا نه وي په ډېرو ځایونو کې اوبه هم نشته. برېښنا هم ډېره نامنظمه ده، وخت یې ځانګړی نه دی چې خلکو ته معلوم وي چې ترې ګټه پورته کړي. په 24 ساعتونو کې 3 ساعته د شپې وي یا 3-4 ساعته د ورځې، د شپې هم په دوامداره توګه نه وي.
تر دې مخکې هم د پلازمینې کابل اوسېدونکو په وار وار د برېښنا له نشتوالي او د پرچاوي له زیاتوالي شکایت کړی دی. دوی وایي په اوړي او ژمي کې چې د دوی برېښنا ته اړتیا ډېریږي، پرچاوي هم ورسره زیاتېږي. د برېښنا د نشتوالي له امله د خلکو شکایتونه داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت تازه اعلان کړی چې د نغلو 10 میګاواټه لمریزې برېښنا پروژه ګټې اخیستنې ته سپارل شوې. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د بختار خبري اژانس او ملي تلویزیون د راپور له مخې چې د تلی په 28 مخ پوه شوی یا د پروژه د اوبو او انرژي وزارت له لورې د وفي بهرام شرکت په خصوصي پانګونې د 2.6 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت پلی شوی، چې پر بنسټ به یې کابل او ننګرهار کې 10 زره کورنۍ له برېښنا برخمنې شي. په راپور کې ویل شوی د دې پروژې په پرانیز غونډه کې د اوبو او انرژي وزارت سرپرست ملا عبداللطیف منصور ویلي اوس مهال افغانستان کې 900 میګاواټه برېښنا شته او هڅې روانې دي چې په لنډ وخت کې دغه اندازه 1000 میګاواټو ته لوړه شي. د نوموړي په حواله ده هم راغلي ترکمنستان هیواد ورسره ژمنه کړې چې 1000 میګاواټه نوره برېښنا به په ارزانه بیه افغانستان ته ورکوي چې په دې سره به د برېښنا په برخه کې شته ستونزې تر ډېره بریده حل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا یو این ډی پی د تیر زیږدیز کال په وروستیو کې ویلي وو د برېښنا کمښت د افغانستان یو بل ناورین دی. یا د ادارې ویلي وو چې افغانستان د برېښنا له ستر بحران سره مخ دی او دا مهال په دې هېواد کې یوازې 40% کورنۍ برېښنا ته لاسرسی لري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر مفتش یا سیګال ویلي وو چې افغانستان د خپلې برېښنا شاوخوا 80% برخه له ګاونډیو هېوادونو واردوي چې د کال 200 میلیونه ډالر لګښت پرې راځي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمیر هغه افغانان چې د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله ګاونډیو او د سیمې ودونو ته کډه شوي په ګاونډیو د سیمې ودونو کې هم د ژوند له ستونزو شکایت کوي. دوی ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر بیا واکمنېدو وروسته د خپلو اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله په ناقانونه لارو دغې ودونو ته ځانونه رسولي دي. د اقتصادي چارو شنونکي وایي سره له دې چې په هېواد کې د کارموندنې او کارګمارنې ډېرې سرچینې شته خو د طالبانو د حکومت لخوا د دغو سرچینو د کارول او د خلکو د بیکاری د لمنځوړلو لپاره کوم څرګند پلان شته. نور جزئیات پر وګورئ.
مشکلات زیاده، اگه بخوایم صحبت کنیم، اگه بخوایم بنویسیم، د یک شب و د یک روز نشه.
جمشید د تیر جمهوری نظام یو له پخوانیو کارکوونکو څخه دی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې خپله دنده له لاسه ورکړې او د اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله په قاچاقي او غیر قانوني لارو ایران ته تللی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې له یوې میاشتې ډېره موده یې ایران ته پر لاره تېره کړې او د هېواد ته له رسېدو وروسته اوس هم له ګڼو ستونزو سره مخ دی.
شرایط افغانستان
د افغانستان حالات بدل شول، نظام بدل شو، موږ د بیکاری او د ژوند د سختو شرایطو له امله خپل وطن پریښود. څلور دېرش ورځې په لاره وو، له ډېرو ستونزو سره ایران ته ورسېدو. دلته بیا نورې ستونزې پیل شوې. د سرشمیرنې پاڼې، پاسپورټ او ویزې هم کولرو دوی مزوروي. ډېرې ستونزې دي. خدای دې وکړي چې وطن جوړ شي، چې بیرته ستانه شو.
انشاءالله وطن پخته شوه که پس دوباره برگردیم کشور خود، به کشور خود خدمت کنیم.
معاذ الله یو بل ځوان دی چې وایي په یوه رسنۍ کې خبریال و، خو د ده په خبره د طالبانو له راتګ وروسته له اقتصادي ستونزو سره مخ شو او په قاچاقي توګه له ناقانونو لارو د هېواد پرېښودو ته اړ شو. نوموړي د قاچاقي لارو د ستونزو او ترکیې ته د خپل تګ په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د قاچاق
لاره ترکیه ته راغلم. نږدې دوی میاشتې له ایران څخه ترکیه ته پر لاره وم. په خپلو سترګو مې ولیدل چې زموږ ځوانان د قاچاق وړونکو لخوا وهل سوي. د ترکیه او ایران پر پوله د غلو لخوا نیول سوي دي. دوی د ایران او ترکیه د پولیسو لخوا هم وهل سوي. ډېر بد حالت و. زه اوس په ترکیه کې یم، اوس درانه کارونه کوم. رواني حالت مې ښه نه دی. ژوند دلته ډېر ستونزمن دی.
هڅه مو وکړه چې د افغانانو د ستونزو او بیکارۍ په اړه او د طالبانو د حکومت د پلانونو په اړه د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ویاند سمیع الله ابراهیمي نظر هم واخلو، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو اقتصادي شنونکي وایي چې د بیکارۍ او بهر ته د افغانانو د تلو یو لامل د طالبانو د حکومت لخوا د خلکو د بیکارۍ د حل لپاره د منظم او واضح پلان نشتوالی دی. یو له دغو شنونکو محمد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل.
خوشبختانه افغانستان ښه پریمانه دستنا خورده منابع لري. محلي منابع موږ چې له روپې دی کې باید لوسونه خلک راګډ کړو چې په ښه ډول د هغه نه استفاده وکړي. کرنیزې ځمکې دي، ځمکې سیندونه دي، معادن دي، د توریزم امکانات د باغداری ده نو دغه امکانات چې بیکاری له منځه ځي او خلک مصروفیږي خلکو ته به امیدواري پیدا شي او د مهاجرتونو مخه به ونیول شي حتی هغو چې مهاجر شوي هغوی به بېرته راستان شي.
اقتصاد پوهان ټینګار کوي که په افغانستان کې د بیکارۍ د له منځه وړلو لپاره یو منظم پلان جوړ شي اقتصادي ستونزې به حل شي او د بیکارۍ کچه به راټیټه شي. د دوی په خبره له دې سره به خلک اړ نه وي چې هیواد پرېږدي، بلکې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو ډیر خلک به افغانستان ته د کار لپاره راشي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوزلۍ کړکېچ زیات شوی دی. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې ګڼ شمېر افغانان چې ویل کېږي د بیکارۍ له امله یې هېواد پرېښی او ایران ته تللي وو، د ایران او پاکستان پر پوله په کلګان